any peace process which is led
په بنسټیز ډول د سولې هر پروسه د افغانانو پر رهبری او مالکیت تر سره کیږي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
ارګ د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ځنډولو رپورټونه رد کړي دي. برېټانیا له اروپایي اتحاد سره موافقې ته رسیدلې ده، او د اسرائیل صدر اعظم د ایران د جمهور رئیس د پرونی وینا په مقابل کې سخت عکس العمل ښودلی.
د خبرونو د تفصیل نه وروسته په رپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې افغانان وایي چې په ډیرو ځایونو کې صحرایي محاکمه کیږي.
اني پیس پروسس ویچ از لید
په بنسټیز ډول د سولې هر پروسه د افغانانو پر رهبری او مالکیت تر سره کیږي او هند تری ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې د شورا مرستیال وایي چې افغانان سولې ته تږي دي.
افغانستان ټول خلک سولې ته ډیر تږي دي او سولې غواړي. د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي.
او د اروپای ټولنې نه د انګلستان د وټلو په حق لپاره رپورت هم لرو، خو تر دې او نور مطالبه مخ کې زه زیبا خادم او سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. حکومت د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو د ځنډیدو په اړه خبر شوی رپورټونه رد کړی دي، او وایي چې انتخابات به پر خپل ټاکلي وخت وشي. د جمهوریت ریاست وایان هارون چخانسوري ویل
حکومت وحدت ملی بر استقلالیت کمیسیون انتخابات احترام کامل داره، و تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که از سوی کمیسیون اعلان شده، یعنی 31 حمل 1398، برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حکومت آمادگی لازم و تعهد لازم بر ازو داره، و خواهان عزیز که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 31 حمل 1398 که از سوی کمیسیون اعلان شده برگزار شود.
د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دفتر هم د جمهوری ریاست د انتخاباتو ځنډیدل رد کړی دي. د دې نه مخکې د امریکې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې رپورټ ورکړی و چې د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د حکومت نه غوښتلی و چې د جمهوری ریاست انتخابات وځنډوي.
د کابل د امنیه قومندانۍ په کابل کې د یو غیر مسؤول وسلوال قومندان علي پور نیول تایید کړی دي. د کابل د امنیه قومندان سید محمد روشندل نن د امریکا غږ ته وویل چې علي پور نن سهار د 14 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د ملي امنیت او د پولیسو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. بل پلو یو شمیر کسان د علي پور د نیولو نه وروسته په 14 او 13 حوزې کې راووتل، په پولیسو یې ډزې وکړې او 3 تنه پولیس یې زخمي کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت علي پور یو غیر مسؤول قومندان بللی و، او امنیتی چارواکو د دې نمخ کې هم په غور کې د نوموړي د نیولو لپاره عملیات وکړل. په عملیاتو کې 4 پولیس او 8 ملکی کسانو وژل شول، خو علي پور وتښتید.
په افغانستان کې د ښځو د حقوقو طرفداران وایي که څه هم چې په سیاست کې د ښځو د ګډون وضعیت اوس یو اندازه بهتر شوی، او په دولتي سازمانونو او ادارو کې ښځې فعالیت کوي، خو د ښځو په خلاف د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي.
لاوس هم د خوځو سنگسار په هغو سیمو کې چې حکومت لاسرسی نه لري شته. صحرای محکمه وجود لري، کورنی تاوتریخوالی موجود دي، ټول انجن خوانځي او لاسرسی نه لري.
د خوځو د چارو د وزارت د تازه رپورت لمخه سکال د خوځو په خلاف د تشدد او تیری 1,868 ثبت شوی. لبلې خوا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو نن د یکشنبې په ورځ د ښځو په خلاف د تشدد د ختمولو نړیواله ورځ ولمانځله، په افغانستان کې د جنسیت پر بنا د توپیر د پای ته رسولو لپاره مبارزه پیل شوې چې 14 ورځې به دوام کوي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې په تیرو 11 میاشتو کې د تشدد او د تلفاتو 138 پیښې شوې دي. په دغه شمیر کې هغه ښځې هم دي چې د غیرت او ناموس په سر وژل شوې وي. په بلوچستان کې د عورت فاونډیشن په نوم د ښځو د حقوقو د یوې مدني ټولنې د راپورټ له مخې په دغو پیښو کې 150 ښځې او 25 نارینه وژل شوي دي. د دې جملې نه 10 ښځې او 19 نارینه د غیرت په نامه پیښو کې وژل شوي دي. همداشان 14 ښځو د کورنیو جنجالونو نو په وجه ځانونه وجلې دي.
د افغانستان او هند امنیتی خبرو اترو څلورمه دوړخیزه غونډه نن د یکشنبې پرست په کابل کې وشوه. په کابل کې د هند سفیر وینی کومار غونډه ته په وینا کې ویل چې د افغانستان او هند ترمن د دوړخیزو ستراتیژیکي همکاریو د تړون لمخې پروستې کلونه کې هند افغانستان سره خپل مرستې زیاتې کړې دي.
نن د غزنی د ولایت د ګیلان په ولسوالۍ کې اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د عملیاتو په وخت کې په ملکیانو باندې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو د ډزو په ضد احتجاج وکړ او د کابل قندهار لوی لارې وتړله. رپورټونه وایي چې د پوځ په ډزو کې ملکیانو ته ځاني تلفات اوښتي دي.
تیره ورځ په کابل کې د افغانستان د دینی عالمانو د شورا د مشر مولوي عبدالبصیر حقانی د وژلو په تعقیب په ښار کې د بې امنیتۍ او د ترورونو د پیښو د زیاتېدو په وجه خلک سخت اندېښمن شوي دي.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د شنبې په ورځ د اسرائیلو په ضد په تهران کې د جمهور رئیس حسن روحانی د سختو سرګندونو په ځواب کې نن د یک شنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي دي چې اسرائیل د ایران د خونخوار رژیم په مقابل کې په خپل دفاع باندې ډیر ښه پوهیږي. حسن روحانی د مسلمانانو د یووالي په نوم په نړیوال کانفرنس کې په خپل افتتاحیه وینا کې وویل چې اسرائیل په منځني ختیځ کې د یوې سرطاني غدې مثال لري او دویم نړیوال جنگ په پای کې امریکا او نورو لویدیځو قدرتونو په سیمه کې د خپلو ګټو د خوندي کولو په خاطر جوړ کړ.
د رویټرز خبری اژانس وایي نن د یک شنبې په ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هندي عسکرو په ډزو کې شپږ کشمیري مبارزین وژل شوي دي. پولیسو ویل چې څلور تنه د حزب المجاهدین او دوه تنه نورې د لشکر طیبه غړي وو چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه نشریږي. د سوریې دولتي مطبوعاتو او په سوریه کې د بشري حقوقو د څار مؤسسې نن د یکشنبې په ورځ رپورټ ورکړی چې په حلب کې تقریبا سل کسان په تنفس کولو کې د مشکلاتو له امله په روغتون کې بسترې شوي وو. حلب د بشار الاسد د حکومت په قبضه کې دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار مؤسسه چې دفتر یې په لندن کې دی وایي چې د څلور نوي کسانو د جملې نه یو دیرش کسه اوس هم په روغتون کې دي. دغه ډله وایي چې دا خلک د روسیې د هوایي قواوو په بمباریو کې زخمي شوي دي. په عین وخت کې د سوریې د دولتي آژانس سنا د رپورټ له مخې په حلب باندې د رژیم د مخالفینو په راکټي حمله کې 101 کسه زخمي شوي هم دي.
اروپایي اتحاد له برېټانیا سره د بیلتون موافقه منظور کړه. دا اعلان نن د یک شنبې په ورځ په بروکسل کې وشو. په مکړه د رپورټ خلاصې ته چې زیبا خادم لولي.
د اروپا د شورا مشر ډانلډ ټاسک په ټویټر کې نن لیکلی دی چې د اروپایي اتحادیه مشرانو په بروکسل کې غونډه کړې ده او د دې اتحادیې نه د برتانیې د وتلو موافقه او د آینده اړیکو په حق لای سیاسي اعلامیه منظوره کړې ده. موافقه تقریبا 650 پاڼې ده او دا شرایط پکې ځای پزې شوې دي چې برتانیې به څنګه د اروپایي اتحادیې نه بیلیږي او آینده اړیکې به څنګه وي. مګر دغه موافقه په برتانیې کې زیات مخالفان لري او د صدر اعظم تریزا می لپاره به ګران وي چې په پارلمان کې منظوره کړي. د برتانیې پارلمان باید دا موافقه منظوره کړي چې عملی شي او کدا کاري ونه کړ برتانیا به د 2019 کال د مارچ د میاشتې نه وروسته پرته د کوم موافقې نه د اروپایي اتحادیې غړی هیواد نه وي. د برتانیې صدر اعظم تریزا می نن په ورځپاڼو کې د ولس نه غوښتي دي چې د اروپا د بلاک نه د وتلو په چارو کې د ورسره مرسته وکړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
تاسې زمون غږ د واشنگټن ناوړی او دا هم وروستی رپورټ. د امریکا د کالیفورنیا ایالت چارواکو ویل دي په هغو 299 کسانو پسې لټون روان دي چې دغه ایالت په شمال شرق کې د ځنګلي ورونو لګېدو وروسته لا درکشي وو. تر اوسه پورې د 50 کسانو مړي مندل شوي دي. په دغو ورونو کې 4000 کورونه او مغازې له خاورو سره برابر شوي او سربیره پر دې 280 کیلومتره مربع شنه ځمکې وسوځوله. دا د دې ست خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. پر رپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې دغه شورا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پایل لپاره د نړۍ د مطرحو هیوادونو د ټولو الو ظلم ملاتړ کوي، خو په دې ټینګار کړی دی د شورا چې د سولې مذاکرات به د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ کېږي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
په داسې حال کې چې د بل هر وخت په پرتله په دې وروستیو کې په کور دننه او نړیواله کچه په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. د سولې عالی شورا چارواکي وایي چې دوی د دغو هڅو په وړاندې خنډ نه جوړیږي بلکې ملاتړ یې کوي. د امریکا او روسیې په ګډون د سیمې او نړۍ یو شمیر هیوادونو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې او دغه راز افغان حکومت هم په کور دننه د سولې د مشورتي بورډ او له طالبانو سره د مرکچي پلاوي په جوړولو بوخت دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی چې د یکشنبې په ورځ یې د سولې د ولایتي کمیټو غونډې ته وینا کوله د افغان سولې په اړه دغو هڅو ته په اشاره وویل: زه بیا هم ټینګار کوم د هغو نورو حرکتونو چې له سولې ملاتړ وکړي په وړاندې نه ودرېږو. که کومه ورځ موږ د سولې په وړاندې خنډ شو په داوطلبانه ډول د سولې له مسیر څخه څنګ ته کیږو، یعنې که زموږ لخوا د سولې په بهیر کې خنډ راشي موږ تیار یو. موږ سوله د وطن یوه جدي اړتیا ګڼو. هر مرکز، هر بستر، هر ارګان، هر هیواد او هر دولت چې د افغانستان د خلکو له سولې ملاتړ کوي موږ تر خپله وسه ورسره همکاري کوو، او که همکاري مو نشوه کولی څنګ ته کیږو، خنډیږو نه. ښاغلی خلیلی له اسلامي حزب سره د سولې مذاکرات په سعودي عربستان او اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډې، په کابل کې د عالمانو د شورا غونډه او د مسکو په غونډه کې د سولې د شورا د استادو ګډون د سولې د خبرو د پایل لپاره د زمینی او اسانتیاو د برابرولو په برخه کې د سولې د عالی شورا لوی لاسته راوړنې وبللې. هغه زیاته کړه چې اوس هم د دغې شورا غړي په کابل او ولایتونو کې د سولې په بهیر کې ځانګړی ځای لري او په دې برخه کې هڅې او همکاري کړې دي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ د سولې د شورا رئیس له دغه دریس څخه په هرکلی وای که دغه شورا له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو وس په ځان کې نه ویني او په دې برخه کې د افغان حکومت له هڅو او پلانونو څخه ملاتړ کوي، دا به په افغانستان کې د سولې له ټینګولو سره زیاته مرسته وکړي. د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل د سولې د عالی شورا اوسنی جوړښت له طالبانو سره د مذاکراتو د پرمخ وړلو ظرفیت نه لري او له همدې امله حکومت اړ شوی چې د دغو مذاکراتو لپاره نوي بنسټونه جوړ کړي.
نظام د دې موضوع تشریح دی، نو دا چې کوم نقصه د خبرو د دوی له لارې یا د دوی له ژبې شریکوي دا ډېره مهمه ده. دا که دا له هر څوک وي او که د دې ګنجایش ولري که نه، تا باندې پیدا کولی شي، ځکه چې یو ستر مسؤلیت ورته سپارل شوی. اما دا چې تر شا یې څومره قوي تصمیم دی د وقی خبرو اترو لپاره دا ډیره مهمه ده.
خغلی احمدزی ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو سرنګوالی او دغه بهیر لوبغاړي د افغانانو لپاره مهم نه دي، بلکې خلک له دغو مذاکرات څخه د مثبتو نتایجو د ترلاسه کولو تمه لري. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د خپل لومړي سفر په پای کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غوښتي چې د سولې د خبرو لپاره خپل مرکچي پلاوي وټاکي. افغان حکومت د سولې د مرکچي پلاوي ټاکلو سره هم مهاله د سولې د ملي مشورتي بورډ د جوړولو پر سر هم کار پیل کړی دی. جمهوری ریاست ویلي چې دغه بورډ به د افغان حکومت او د ټولنې د ټولو قشرونو ترمنځ له سلا مشورو وروسته د جمهور رئیس غنی لخوا جوړ شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د قانونو او د پټرولیمو د وزارت سرپرست نرګس نهان وایي چې د حکومت یو شمیر لوړ رتبه چارواکي د قانونو د ایستلو په قراردادونو کې لاس لري او د عوایدو نه یې غلا کوي. د شفافیت د سار ادارې هم د نرګس نهان خبرې تایید کړې دي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی. دا رپورټ لږ وروسته اوري. درنو اوریدونکو، د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی ویلی دی چې د سولې پروسس چې هر څوک مخې ته بیایي او هر څوک چې عملي کوي موږ د هغه ملاتړ کوو. موږ په همدې ارتباط د سولې د عالی شورا د معاون سره مرکه کړې ده. حاجي صاحب دین محمد، نن موږ ته یو رپورټ راغلی دی او وایي چې کریم خلیلی د افغانستان د سولې د شورا رئیس ویلی دی چې موږ سوله غواړو، دا چې څوک ملاتړ کوي او څوک عملي کوي په دې باندې موږ فکر نه کوو، خو فقط موږ سوله غواړو. د دې خبرې معنی څه ده؟ تاسو څه فکر کوئ د سولې شورا څه غواړي؟
اصل خبره دا ده چې د افغانستان خلک د سولې شورا نه، د ټول افغانستان ټول خلک سولې ته ډېر تږي دي او سوله غواړي. د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ نورم خرابیږي او جنگ زور اخلي او
نور آباد پیدا کئی نو پدی وجہ باندې خلیلی سره چې د سولې عالی شورا رئیس دی دی هغه او د سولې د شورا د ډیر خلکو همدا نظر دی یو اساسي کار په افغانستان کې د سولې راتګ دی.
بله
ښه د سولې عالی شورا دې خبرې لپاره جوړه وه او همدغه کار و چې دوی باید دا کار وکړي. خو د افغانستان شرایط او حالات داسې دي چې خلک ګوري چې نړیوال اطراف هم داخل دي او ډېر آباد پیدا کړي دي ګاونډیان او نړیوال. نو دا یوازې د سولې عالي شورا لپاره چې بیخي دا ټوله مسله د حل کړي دا د ټولو مسلو د افغانستان سره تړلې ده. دومره اسانه نه ده دغه چې اوس دا خبرې کېږي چې مثلا یا په دولت کې داسې یو بل ارګان جوړېږي چې هغه دغه د یو بورډ د سولې د عالي شورا په نوم باندې داسې یو اوازې جوړه شوې چې مخکې چې دا لکه د سولې عالي شورا نوره لغوه کېږي همدا بورډ به دا کار کوي. اگر چې دا خبره خو رئیس جمهور بیا رد کړه چې نه
بو
دا یو مشورتي دغه دی. خو د دې سره هم دا خبره هم کېده چې د امریکا د خوانه خلیلزاد د خبرې لپاره تعین شوی دی چې د سولې مسله کې کوششونه وکړي. او دا دا تاسو هم اورېدلي چې په مسکو کې یو کنفرانس شوی و چې هغه هم د افغانستان د سولې په باره کې و. نو د سولې عالي شورا چې رئیس د دې دغه کوي دا رئیس د سولې عالي شورا د دې ممثل دی هغه دا خبره کوي چې موږ سوله غواړو د هر ځای نه وي د هر مقام په ذریعه باندې چې افغانستان کې سوله راتلی شي او سوله راځي موږ د دې سولې عالي شورا د دې استقبال کوي. دا خو یوه خبره ده چې یعنی معنا دا ده چې نه ده چې موږ د سولې عالي شورا د لارې نه وي موږ سوله نه غواړو مې کنه دا خبره ده د سولې عالي شورا چې دا په دې نیت کوي چې ښه بیا موږ د دې لپاره دا چې څه اضافه کول غواړو چې جنگ بند شي او خپل ځمکه د ملک واک د خپل خلکو په لاس کې شي او ازادي او استقلال هم ساتل شي او دغه د سولې دا بهیر هم افغاني رنګ ولري. نو په دې اساس باندې د سولې عالي شورا صرف که خلک داسې فکر کوي چې وایي چې نه سولې عالي شورا دا خبره ځان پورې منحصره وي ذکر رئیس ویلي دي چې دغه سوله غواړو که دا د هر چا د لارې نه وایي.
ډېره زیاته مننه حاجي صاحب دین محمد کورمواده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن نه اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال کرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی. وایي چې د قانونو او پټرولیمو د وزارت سرپرست نرګس نهان وایي چې د حکومت یو شمیر لوړ رتبه چارواکي د قانونو د ایستلو په قراردادونو کې لاس لري او د عوایدو نه غلا کوي. د شفافیت د سار ادارې هم میرمن نهان خبرې تایید کړې دي.
د قانون او پټرولیم د وزارت سرپرست مرمد نرګس نهان وایي چې په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د قانونو د ایستلو د مخنیوي او د قانونو په قراردادونو کې د شفافیت لپاره یو لړ اقدامات ترسره شوي چې ورسره د غیر قانوني کړنو مخه یو څه نیول شوي او هم د وزارت عواید لوړ ختلي دي. مرمد نهان د یکشنبې په ورځ په کابل کې د قانونو د ایستلو او قراردادونو په برخه کې د شفافیت د کارتل د اعلان پر مهال وویل چې وړم کال د وزارت عواید 900 میلیونه افغانۍ وي چې تیر کال د اندازه 2.2 میلیارد افغانۍ او سکل به 2.4 میلیارد افغانۍ ته لوړ شي. مېرمن نهان د قانون د غیر قانوني کیندلو او د قانون په وایدو کې د حکومت او پارلمان د یو شمېر اساسو ګډون په باب هم خبرې وکړې. ویل چې دغه نوې د شفافیت کارتل به د ټولو هغو کسانو په اړه معلومات خلکو ته په انلاین بڼه وړاندې کړي چې د قانون په کاروبار کې برخه لري او یا هم د پردې شاته ترې ګټه اخلي.
قسمه کې مو شما میفهمیم متاسفانه حقیقت افغانستان روز زمي است.
لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو متاسفانه د نننی افغانستان حقیقت هم دا دی چې یو شمیر محترم وکیلان او یو شمیر هغه کسان چې په دولت کې کار کوي متاسفانه نه یوازې د قانونو په سکتور کې بلکې په ټولو سکتورونو کې د دې ترڅنګ چې په سیاست کې برخه لري او سیاست کوي څکه په پارلمان څکه په کابینه او یا هم دولتي ادارو کې د لوړ پوړو چارواکو په توګه کار کوي په عین وخت کې دوی په غیر مستقیمه توګه په پروژو کې شامل او ورڅخه ګټه اخلي. د قانونو په پروژو او په سترو ملي پروژو کې د انرژي او زیربناو پروژو کې شامل دي.
پروژه های بزرگ ملي کې انرژي او زیربنا همګي میباشند.
د قانونو په پیټرولیم د وزارت سرپرست د قانون ټولو هغو قراردادیانو ته خبرداری ورکړ چې د خپلو شریکبانو په اړه دغه وزارت ته سم معلومات نه ورکوي. میرمن نیهان وویل چې دا وزارت خامخا دغه سیاسي اشخاصو په اړه معلومات راټولوي او چې کله دا څرګنده شي چې قراردادیانو ورته ناسم معلومات ورکړي، د هغوی دا کار به نه یوازې د وزارت سره د قرارداد د پاسه کېدو سبب شي، بلکې د میرمن نیهان پر وینا دغه شرکتونه به په تور لیست کې هم شامل شي. د افغانستان د شفافیت د سار د ادارې او چارواکي ناصر تیموري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په تیر حکومت کې هم او په اوسني حکومت کې هم هغوی چې زور لري د قانون قراردادونه ورته ورکول کیږي.
دیدبان شفافیت افغانستان از سال 2014
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د 2014 کال رئیس د مسله پخوانی حکومت او د ملي یووالي حکومت ته مطرح کړي. د غوري د سیمنټ موضوع کې چې د پخوانی حکومت او پخوانی جمهور رئیس ته نږدې کسانو ته ورکړ شوی و. متاسفانه موږ دوه میاشتې وړاندې دا ولیدل چې د قانونو دوه ستر قراردادونه د حکومت یو پخوانی وزیر ته ورکړل شول چې د یوې سترې سیاسي کورنۍ پورې مربوط دی چې هم وزیر لري او په پارلمان کې استازي او هم په امنیتي او سیاسي ډګر کې شتون لري.
قرار دارند
د شفافیت د سر د ادارې دغه چارواکي د قانونو د ایستلو او د قراردادونو په برخه کې د افغانستان د قانون او پیټرولیم د وزارت هڅې وسیلې ویل چې دغه وزارت چارواکو د شفافیت په برخه کې یو شمېر ګامونه اخیستي دي، خو ښاغلي تیموري ویل چې په غیر قانوني ډول د قانون د ایستلو مسله تر ډېره د افغانستان د امنیتي ادارو پورې اړه لري او په کار دي چې امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول د قانون د ایستلو مخه ونیسي. هغه ویل چې افغان حکومت د قانون د ساتلو لپاره د 1500 کسیزې قوې د جوړېدو وړاندیز کړی. ښاغلي تیموري ویل چې دغه سیوی کوي جوړېدل به په غیر قانوني ډول د قانون د سلو مخه ونیسي. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د قانون څخه د ساتنې کمیټې له لارې هڅه کوي چې په غیر قانوني توګه د قانون د سلو مخه ونیسي. د دې ترڅنګ دغه وزارت د قانون څخه ساتنې یو 250 کسیزه قوه هم جوړه کړې ده. په افغانستان کې په ډېرو نامنو سیمو کې قانونونه د وسلوالو مخالفانو تر څارنې او یا هم د سیمه ییزو زورواکو تر اغېز لاندې ایستل کېږي چې ډېرې د قیمتي ډبرو، شوکاڼي، مرمرو او رخامو قانونه دي. د دغو قانونو مواد د افغانستان ګاونډیو هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان ته د پروسس لپاره استول کیږي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د نومبر 15 نیټه ده. د نومبر 15 د ښځو سره د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان حکومت د ښځو د مدافع بنسټونو سره یوځای د ښځو سره د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو 14 ورځنی کمپین پیل کړی دی.
د کورنی تاوتریخوالي قرباني شیما د هغو ښځو یو بیلګه ده چې د کورنی تاوتریخوالي له امله کړیږي. دا نو رسکلنه وایي په کور کې ورسره ظلم زیاتای کیده.
بسیار ظلم، بسیار ستم سرم بود.
ډیر ظلم او ستم را باندې و. وهلم ډبولم به یې، درې چاقوانې ووهلم. د خپل میړه لپاره مې زیاتې ستونزې وګاللې. حاضر نه دي چې طلاق راکړي.
د نومبر 15 د ښځو سره د تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې نمانځل کیږي چې لا هم د ښځو سره تاوتریخوالي له منځه نه دی تللی، خو د ښځو چارو وزارت په وینا تر پخوا څه کم شوی دی. د ښځو وزارت په وینا سږ کال تاوتریخوالي 1386 پیښې ثبت شوې دي. افغان حکومت د ښځو له بنسټونو سره یوځای د نومبر له 15 د ډسمبر تر 13 د 14 ورځو لپاره د ښځو سره د تاوتریخوالي د منې کمپاین په لاره اچولی دی. د افغان ښځو د شبکې غړي وایي سره له ټولو لاسته راوړنو چې د افغانستان ښځې لري، لا هم تاوتریخوالی خپل ځای پاتې دی.
هنوز هم سنگسار زنا در
لاوز هم د خود سنگسار په هغو سیمو کې چې حکومت لاسرسی نه لري شته. صحرای محکمه وجود لري، کورنی تاوتریخوالی موجود دي، ټول انجن خوانځي او لاسرسی نه لري.
چندین از ولایت های
په سولر پروتو ولایتونو کې صحرای محکمه تر سره شوی زیاتې وی او دې محکمه مکتول نارامه کړی.
د اطلاعات فرهنګ وزارت بیا په وزارتونو کې د منازعاتو د حل د کمیټو ایجاد غواړي.
امی کمیټه باید
دا کمیټه باید قضایا ویراټو لیکړي، ډاټا بیس ورغوي او پاساسې د اینده لپاره پلانونه جوړ کړي. د دغو معلوماتو په اساس دا ویلې شو چې ستونزې لرو او کومې لاسته راوړنې وي.
خو د تاوتریخوالي سره سره د ښځو حضور هم پراخ دی. 18% کې د پارلمان غړي ښځې دي، د ملکي خدماتو 26% کې کارکوونکي، د ښوونځیو 19% کې نجونې زده کوونکي دي، 23% کې محصلان یا 18% کې د رسنیو کارکوونکي ښځې تشکیلوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ټرمپ اداره هغه راپورټ چې د جمعې په ورځ خپور شوی دی مهم نه بولي. او وای چې په امریکا کې د اقلیم د بدلون ناوړه اغیزې پکې پیشبینې شوې دي. سپینه مانی وای چې دغه رپورت یو خطرناک وضعیت ترسیموي، خو هغه ټکنالوژي او نور نوښتونو ته پام نه کوي چې د کاربن خپرول او د اقلیمی بدلون اغیزې کمولی شي.
دا ملي اقلیم درځونه رپورت وای چې هغه طبي پیښو یو عادي بڼه غوره کړې ده چې د موسم په نتیجه کې رامنځته کیږي. دغه رپورت چې د امریکا د 14 حکومتي ادارو څېړونکو برابر کړی دی، پیشبینی کوي چې کپ راتلونکو لسیزو کې د امریکا د اقتصاد، چاپیریال او د بشري روغتیا او سوکالۍ لپاره کلک ګامونه پورته نشي، نو دغه ډول پیښې به لا زیاتې او عامې شي. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې لینزي والټرز وویل چې دغه رپورت تر ټولو ناوړه وضعیت ترسیموي او هغه پرمختګونه نه مني چې د ټکنالوژۍ او نوښتونو په نتیجه کې رامنځته کیږي. متخصصین مني چې نړۍ باید دا ټکنالوژۍ نوې لارې چارې ولټوي چې د زهرجنو ګازونو د خپرېدو مخه ونیسي. خو ساینس پوهان وایي چې د څړ طبیعي ځایونه همدا اوس د اقلیمي بدلون سره دا مبارزې یوه لاره ده، چې یو مثال د ټیکساس په ایالت کې د څړ یو ځای دی. دا هغه ځای دی چې میردیت ایلس پکې لویه شوې ده او اوس خپل زوی سره
زه چې هر څه کوم د دې ماشوم فکر را سره وي. زه د هغه د راتلونکي په هکله فکر کوم چې کله چې هغه را لوی شي نو دا نړۍ به څرنګه وي.
ایلس اندېښنه لري چې ماشوم یې ښایي د اقلیمي بدلون له وچکالیو، سیلابونو او نورو ناورینونو سره مخامخ شي. هغه د خپلو غواوو د څرولو لپاره یوه بېله لاره لري. همدا وجه ده چې پټې د چمنونو په څیر شنه نه دي. دا نوبل ریسرچ انسټیټیوټ وایي چې دا لاره ځکه مهمه ده چې واښه له هوا څخه کاربن اخلي او جرو ته انتقالوي.
څومره چې واښه زیاتیږي، دومره د جرړو ژورتیا زیاتیږي او له چاپریال څخه د کاربن د خستو مقدار هم زیاتیږي.
په نړۍ کې دغه ډول د څړ لوی ځایونه موجود دي. د چاپیریال د خدماتو یو سیستم باید رامنځته شي چې د کاربن نه پرته نورې ګټې هم ولري.
د باران اوبه پر وښو غورځیږي او بیا د فلټر په ډول د هغو جړو ته ځي او بیا ډنډونه یا چینو ته مخه کوي چې د هغې په څیر رڼې وي.
تیر کال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې امریکا به د 2015 کال د پاریس له اقلیمي تړون څخه ووځي. د هغه استدلال لاو چې دغه تړون د امریکا اقتصاد ته زیان رسوي او داسې کم شواهد موجود دي چې د چاپیریال لپاره ګټه ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن نه نشریږي. د پکتیکا د ولایت د روغتیا د ریاست مسؤلینو ویلي دي چې دغه ولایت کوچی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د تطبیق لړۍ سورز نور هم غزولې ده. عبدالملک شفق رپورټ را کړی دی.
د روغتیایي مسؤلینو د معلوماتو لمخې هر کال د ژمي په موسم کې له پکتیکا څخه غونډي هیواد پاکستان ته د تګ او د پسرلی په موسم کې بیرته هیواد ته د راتګ پر مهال 14,000 کوچی ماشومانو ته د پولی پر سر د پولیو ضد واکسین تطبیق کیږي. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د جلی سانګي مشر محمد نور له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې مهاله د 15,000 په شاوخوا کې کوچی ماشومان واکسین شوي دي. هغه وایي هغه کوچان چې د موسم د ګرموالي له کبله لا هم دلته پر خپلو میلو پراته دي، تمه ده د رواني نومبر میاشتې تر پایه واکسین شي.
یعنی د فصل ګرم و، د کوچیانو بیرته تاګ د خوب شون ډیر پسرت نو کله چې موږ ولیدل چې د کاډې دومره بیړنۍ نه دي، نو موږ یوه میاشت ورته زیاته کړه. نو د نومبر په میاشت اخره پورې به هم دوی ته ټیمونه مازه پي چې د دوی ماشومان د تګ په وخت کې واکسین کړي.
جمعدین کوچی له شپږو میاشتو راهیسې د موټاخان په ولسوالۍ کې ژوند کوي. دی وایي همیشه یې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړی دي.
بیا اوس د نن ساده موټاخان په سیمه باندې وسو واکسین مراته راسیږي. کله چې ولسوالۍ هغه ته بازار ته وسو وری ورکوي سیورینو کورورن کورو ته راځي وروخه وری واکسین په توګه راته راسیږي او ور ټکرې تم راپورې وسی هر وخت راپورې درې موته صدره موته واکسین راځي.
تاریخ چې د واکسیناتور په هاي سکار کوي وای د نورو خلکو ترڅنګ اوس کوچیان هم د واکسین په ګټو پوهیدلی او په ډیره لیوالتیا خپل ماشومان ته د پولیو ضد ساسکی ورکوي.
یو وس ډیر کوچیان په دې باندې پوسوي چې واکسین ګټه ورته رسي. ټول کوچیان چې راځي واکسین ورکوي. دا ته دی په پیمټي دی هغه کې دوی ته هغه هم ورکوي چې پروګرامونه ورسوي دي خلکو ته ورته په عامه پوهاوی ورکوي چې واکسین ګټه لري نور د کوچیانو هغه هم شته ټیمونه هم شته چې د باندې په دوی پسې وګرځي او واکسین ورکړي.
کوچیان چې 99% وګړي یې سواد نه لري همیشه خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیقوي، په داسې حال کې چې د یو شمیر ولایتونو د مرکزونو په شمول په یو شمیر نورو سیمو کې لا هم زیات شمیر کسان د بیلابیلو دلیلونو له مخې نه غواړي خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.